افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجران په یوه جومات کې پیل سوی برید پای ته ورسید. نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیز حمله پای ته ورسیده. د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیا په لوبو کې د سرو زرو د مډال په ګټلو سره اتلولي ترلاسه کړه او روسي مقاماتو یې کریما ټاپو ازمتنیز دی نن سین ته د یو بس تلویدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیزه حمله پای ته ورسیده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نجیب دانش د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې برید کوونکي څلور کسانو چې یو یې ځان په قلعه نجاره سیمه کې د امام زامن پر جماعت باندې په برید کې هم په چاودنه کې ځان الوزول او درې نور بیا د افغان سرتیرو لخوا وچل شول. د نوموړي په خبره په دې حمله کې لس ملکیان وچل شوي او دیرش نور ټپیان دي. نجیب دانش ویل پولیس توانېدلي چې یو سل اووه کسان له جومات څخه ژوندي وژغوري. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی. ویلي دي چې ترورستان نشي کولای په دا ډول بشریت او اسلام ضد اعمالو سره د افغانانو یووالی مات کړي. بل لور ته اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي په افغانستان کې داعش پورې تړلې ډلې د کابل د نننۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیسته دی. په دې اړه په همدې خبري مجله کې نور جزئیات خبرېږي. د قندار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره شپه جګړه شوې چې لسګونه وسلوال پکې وشل شوې دي. د قندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاولی کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حملې په نتیجه کې وشل شوې دي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هملته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن د څلور کسه وژل شوي دي. ولس کسه زخمیان دي. په دې کې زخمیان د ځان سره انتقال کړي دي.
د قندهار د امنیه قومندان وایي په بیگانه جګړه کې د ملي اردو دوا او دوه د پولیسو عسکر وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولی کوټ د تیر شپې د جګړې په اړه رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتل شو. قادری نن وکول شول چې د آسیا په یو پنځوسم دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو ته ماتې ورکړي او د نوي کیلوګرامه په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربیره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د سل کیلوګرامه په وزن کې د سپینو زرو مډال واخیست. د آسیایي او پنځوسم دور سیالیو ته د افغانستان لس ملي لوبغاړي ورغلي دي. د آسیایي او پنځوسم دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې روان دي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. روسي مقامات وایي کریمیا ټاپو ازمتنیز دی نن سین ته د یو بس د لویدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي دي. روسیا له کریمیا سره د نښلیدو لپاره پر تمان ټاپو ازمه د یو پل د جوړېدو چارې پر مخ وړي. روسیې په 2014 میلادي کال کې اوکراین پورې اړوند د کریمیا ټاپو ازمه په خپلې خاورې پورې وتړله. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر روسیا تورن کړی د چې هڅه کوي د هغه په خبره په زور سره نړیوال سرحدونه له سره رسم کړي. جیمز ماتیس همدارز ویلي چې واشنگتن په فعاله توګه اوکراین ته د نوي دفاعي وسلو د ورکولو پر مسأله غور کوي. ښاغلی ماتیس ټینګار کړی دی چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې الحاق یا یوځای کېدل ونه مني. د امریکا د دفاع وزیر دا خبرې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په شپږویشتمه کلیزه کې د شپږویشتمه کلیزه په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړي. جیمز ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی دفاع وزیر دی چې په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له اوکراین کتنه کوي. بل لور تبع د اوکرين پاوس او روسي پلاو بلتون پال پر یو بل تور پوری کوي چې د اوکرين په ختیځ کې له اوربان څخه تازه سرغړونه کړې ده. اوکرينی ځواکونه وای بلتون پالو په دونیک سیمه کې د درنو سپکو وسلو ډزې کړې دي. د اوکرين پاوس وای د بلتون پالو د دې پرونکو عمل پر وړاندې دوی ډزې نه دي کړې. اخو بیا بلتون پال وای چې د اوربان له نوي تړون وروسته دوی د دوی یو سرتیری د اوکرينی سرتیرو په ډزو کې وشل شوی دی. د اوکرين د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې له 2014 کال راهیسې د اوکرينی ځواکونو او روسي بلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلي خبریال د نیولو پر وړاندې توند عکس العمل ښودلی دی. د دغه سازمان د مرکزي آسیا مشر جوهان بهر ویلي د توران خبري آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګېدلي تورونه بې اساسه دي. د توران خبري آژانس مشر مهمان الیف پرون د مالی د نه ورکولو او له واک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو.
تاسیا زدی رادیو تغاژی است. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری په دې خبری مجله کې اوري چې د کابل شهر په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یو جماعت کې پیل شوی برید پای ته ورسید. ځینې سیاستوال او د ولسي جرګې استازي وایي د روسیې چارواکو وروستۍ څرګندونې څرګندوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني.
امریکا ته بده ده چې باید د ډېر عقل او د ډېر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ. د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې د القاعده او لشکر طیبه په یو لوی مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې لس وسلوالې وژلي. په خوست کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي.
د اتفاق دیوالي او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه تورنمنت
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د کابل شهر په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یو جماعت کې سوی برید پای ته ورسید. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د څلورو بریدګرو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر سلو ډیر کسان د پیښې پر مهال ژغورل شوي دي. ناجیه صفی په کابل کې ده له نورو جزئیاتو سره.
بلی مننکم سالی صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د یو لسمې حوزې اړوند د قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت برید پای ته رسیدلی، او دوی وایي چې په دغه برید کې 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ارقام تلفات
د وی روسي ارقام چې موږ ته لسمی را رسیدلې په خوشنۍ سره په دې برید کې 10 کسان وژل شوي، 10 ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکیان دي. په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. همدارنګه په دې پیښه کې درې پولیس هم وژل شوي، 8 ټپیان دي او 100 کسان ژغورل شوي دي. تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او درې حمله کوونکي هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دغه پیښه مسولیت دایش ډلې منلای. دغه حمله دقیقا نن له غرمې وروسته په یو نیمه بجه وشو چې نږدې 4 ساعته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال تکیه خانی د اهل تشیع جماعت ته نوتلی و چې ډیری کسان یې غمل نیولی و. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اګست میاشتې په لومړۍ نیټه هم په هرات کې د اهل تشیع پر جوادیه جماعت برید مسولیت دایش ډلې منلی و. په هغه برید کې له 150 کسان وژل شوي وو او تر 80 نور ټپیان وو. بلی سالی صاحب،
ډیره مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د کابل شهر په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جماعت کې سوی برید پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د څلورو برید کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. بل خو د افغانستان جمهوریت ریاست په کابل کې پر یو جماعت نننۍ حمله وغندله او په کې لیکل سیوی البته د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې هغه جنایت کارو ترهګرو ته به د خپل اعمالو سزا ورکول سي چې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان په جماعت تروریستی برید زموږ یو شمیر وطنوال شهیدان او ټپیان کړل. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي تروریستي ډلې پوهیږي چې ورځ تر بلې له ماتې سره مخامخ دي، هڅه کوي عام وګړي د عبادت سپېڅلي ځایونه او د لمونځ کوونکو په ګډون ښځې او ماشومان په نشه او قرباني کړي. د برید پر مهال د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې له ځینو عیني شاهدانو سره خبرې کړي. د دوی خبرې به واورو.
کلمه واسه
امروز جمعه بود، یعنی جناب مسجد امام زمان قلعه نجورا نماز جمعه بود. یک بجه جور انتحاری در آمده که با پیروان پلیس است. یک خود انتحاری کسی تا داخل مسجد در آمده فکر ساعت یک بجه.
د کابل څو تنه اوسیدونکي و چې د کابل قلعه نجاره سیمه ته څیرمه پر یو جمعه د نننۍ حمله په اړه خبرې کولې. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر تړلو وسلوالو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. پر جماعت سوی جګړه پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې 14 کسان وژل سوي، 4 تنه یې برید کوونکي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر سلو ډیر کسان د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینو استازو او افغان کارپوهانو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په تړاو د روسیې پر وروستیو انتقادونو بېلابېل عکس العملونه ښوولي دي. دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ بې ګټې بللې ده. تفصیل د ناجی صفوي په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوي استراتیژي پاړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګندونی د ولسی جرګې د غړیو او افغان کارپوهانو له بلابلو خبرګونونو سره مخ شوی. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د روسی چارواکو وروستۍ سرګندونی په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي رادیو ته ویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې تکرار نکړي.
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب شي. هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه ماغه چې روسان په افغانستان کې ناکامه د دې ملک نه ووتل. بلاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکې نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې دا د ناکامۍ سره مخامخ کی، بلکې دنیا ته هم وخی چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبته نه وه، او بلاخره باید د دې شله چې ناکامه شله. په دغه شرایطو کې امریکا ته بده ده چې باید د ډیر عقل او د ډیر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کیږي چې روسانو تکرار کړی و.
د خبري ورسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستیو سرګندونو کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده ده، او په وینا یې چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی، او دا به د په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي په اعلان سره ویل چې هغه په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي سو وسلولې ډلې وځپي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري، او له همدې امله له وسلولو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت دی آسیا کې د امریکې په افغانستان کې چې مرکز دی آسیا دی نه غواړي، او په هغه خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی، په هغه خاطر
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو سرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه خبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمیر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکیچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي، وضعیت به لا پسې خراب شي.
پراپور کې موردل د ولسی جرګې یو شمیر غړو او افغان کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي د روسي چارواکو روسي څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده بللې او ویلي دي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز سوی دی. عین څرګندونې د ولسی جرګې یو استازي هم کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر نن یو غونډه کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړه. ویل چې د سولې پر ځای جنگ ته پکې ترجیح ورکول سوی ده. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ولسی جرګې وکیل ظاهر قدیر د امریکا پر نوې اعلان شوې ستراتیژي انتقاد وکړ چې د سولې پر ځای پکې د جنگ دوام شوی. نوموړي دا څرګندونه د جمعې پورس په ننګرهار کې د مشرقي شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړې چې په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې د امریکا لخوا پر نوې اعلان شوې ستراتیژي نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې داعش سره د جګړه وشي خو طالب سره د سولې. خاغلی ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې هغه واضح هم پکله رد کړی چې ګوندې د کوم سیاسي ائتلاف ملاتړ لګیا دی. نوموړي وویل دی د هیڅ ائتلاف سره نه دی او یوازې د ولس د حق غوښتنې په خاطر یې ولسی حرکت پیل کړی. په دې غونډه کې د نورو ځوانانو قومي مشرانو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد شاکر فاروقي وویل په اوسني نظام کې ظلم، فساد، غصب او د قانون خلاف نورې کړنې اوج ته رسیدلې. دی وایي د دین اخوالو پر ضد به مدني حرکتونه کوي او کارتیا شوا د سر په قیمت هم مبارزې ته تیار دي.
محصلین د دې وطن نه آغا ځوان قشر ده، دا آغا خلق دي چې سبا استاد ده، سبا ډاکټر ده، سبا انجینر ده، سبا څارنوال ده، سبا د ملک ستنه ده. اصلي پایه د اقو ته توجه وکړي. برسونه یې سقوط دي، ماسترۍ نشته دي، د کار زمینه سازي نشته. اخر دا ځوانان څه وکړي؟ مجبور دي، مجبور دي مدني حرکت وکړي.
د غونډې نورو برخوالو هم په خپلو خبرو کې پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې د مشرقي خلکو پر حق سترګې پټې کړي او ګواښ وکړ کچېری د ختیځ سیمې ولسونو ته حق ورنکړ شي دوی به پراخو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ازادي رادیو ماشامنی نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د شوراوک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په سفري سیمه کې د القاعده او لشکر طیبه په یو مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې له کبله لس وسلول وژل سوي چې په هغوی کې پاکستانیان او عربان هم شامل دي. چارواکي وایي دوه نور وسلول د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي بماین وژل سوي. صادق رښتنی له نور تفصیل سره.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د شوراباک ولسوالۍ ته چیرمه د ډیورند کرښې په سفري نقطه کې د القاعده او لشکر طیبه په یو لوی مرکز کې ماین چاودنه سوي چې له امله یې و پاکستاني دوه عرب او یو افغان وسلوال پکښې وژل سوي. د دورانی په وینا دغه مرکز د شوراباک ولسوالۍ او ګلستان سیمې ترمنځ د ډیورند کرښې په سفري نقطه کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې سره په لنډ واټن کې جوړ سوی وو چې ډېر وخت به د ماین جوړولو او د افغانستان په خاوره کې د بریدونو بیلابیل پلانونه پکې جوړېدل. د پولیسو د بیان په وینا وجلسې وسلبال د ماین جوړولو ماهرین دي.
د لشکر طیبه او القاعده ګډه قرارګاه په مابین کې چې د ډېر وخت فعالیت کوي په تروریستي او منفجره موادو په ترکیب او تنظیم کې او له دغه لارې په تروریستي بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول درلودي. نن سهار شپږ بجې په یادې قرارګاه په داخل کې د چاودنې په پایله کې
په عین وخت کې چارواکي وایي دوه نور وسلوال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي ماین وژل سوي. د کندهار د امنیت کمانډانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې رامنځته سوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
په خوست ولایت کې د مدني بنسټونو ګوندونو او شوراګانو د ګډ ائتلاف په قربتوب د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډالو ترمنځ سیالي روانه دي. دغه سیالي چې له لوی اختر مخکې پای ته رسیږي د کابل، پنجشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګ او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخب ټیمونو پکې ګډون کړی دی. تفصیل نجیب الله خیل خبري.
د جمعې په ورځ د خوست د المپیک ادارې مشر عزیز ملنګ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د فوټبال د یو تورنمنت هدفونه ځوانانو ته د نشه یي توکو د زیانونو په باب د پیغامونو لیږدول، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د اوسني نظام نه د ملاتړ موخې یادې کړې.
د نشه یي توکو سره مبارزې په خاطر د سولې د غوښتلو په خاطر باندې او همدارنګه د اتفاق د والی او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه تورنمنت نو دغه تورنمنت فعلاً لپاره موږ پرون ورځ د خوست ولایت او د اورزګان ترمنځ لوبه وه. نن د خوست دوه ټیمونو ترمنځ مسابقه ده او د سی وروسته ان شاء الله تعالی د پکتیا او د میدان وردګو مسابقه شروع کیږي.
د خوست د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان له سویل څخه د یو لري پروت ولایت اورزګان شل تنه ورزشکاران هم برخه لري. د اورزګان د ورزشکارانو لوبډل مشر وایي:
نو میر رحمت الله روشان د اورزګان ولایت څخه راغلی، نو موږ ډیر خوشاله چې خوست ولایت راغلی. دلته په دې تورنمنت کې مو برخه اخیستې ده. یلمن ولایت تللی، کندهار ولایت تللی او د بولدک ولسوالۍ تللی، دوه ولایتو تللی مسابقه لپاره. او پرون موږ د خوست بی سره مسابقه وه، یو یو مساوي سوله.
د میدان وردګو د فوټبال ټیم لوبډل مشر محمد نبی ستانګزی وایي: په دې سیالیو کې قوي لوبډلو برخه اخیستې ده او هر ټیم په دې هڅه کې دی چې د مسابقو اتلوري خپل کړي.
نو هر ټیم کوشش کوي، که د خوست ټیم دی، که د لوګر ټیم دی، مثال که د پکتیا ټیم دی، ټول کې وړتیاوې لري، ښه ټیمونه دي، ښه تکړه تکړه پلیران کښته دي. نو موږ هم په همدغه کوشش کوو چې انشاءالله موږ هم ښه پلیران لرو. بعضې دي په ملي ټیم کې لوبېدلې دي، انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې قهرمان شو په دغه ټورنمنټ کې.
داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په خوست کې د وشو د رزمي ورزش د فدراسیون په چوکاټ کې هم د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې پیل شوې دي. د یاد فدراسیون مشران د دې سیالیو موخه په ملي او ولایتي کچه د وشو سیالیو لپاره د خوست د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته کوي.
ومردل چې په خوست ولایت کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډلو ترمن سیالی روان دي. په دغو سیالیو کې د کابل، پنجشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګو او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخبو ټیمونو ګډون کړی دی. دغه لوبې به در لوی اختر مخکې روانې وي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست، هغه ورډونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل زیرک ټلیفونونه ته انستال کړي او په کمزور انټرنیټ هم کولای شي چې زموږ ژوندۍ خبرونه یا هم تیری خبرونه واوري. د اپلیکیشن نوم دی آر اف ای آر ال. د اپلیکیشن تر انستالولو وروسته ژبه او سرویس انتخاب کړي، تر هغه وروسته کولای شي چې زموږ خبرونه په اسانۍ سره واوري. ماشمنی خبری مجله اوری چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو فرا ولایت په فرا کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دې وروستیو کې زیات سی ویلي او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه یې هم نیولې ده. اړوند چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي او په ډیر لوړ قیمت هلته خرڅیږي چې په دې وروستیو کې مینوال هم زیات سی ویلي. احمد شاه پیترت او نور تفصیل.
په دې وروستیو کې د شاتو مچیو فارمونه او د شاتو اثرات کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هغه کسان چې په فرار کې د شاتو مچیو فارمونه لري وایي چې د فرار د شاتو کیفیت تر ایراني شاتو ډیر لوړ دی او همدا چې د فرار ولایت شات تر ایراني شاتو په لوړ بیه په خپل ایران کې هم پلورل کیږي. په فرار ولایت کې د شاتو مچیو د فارمتن مسؤول سردار محمد خپل کار څخه خوښ دی او وایي چې تر سل زیات د شاتو د مچیو صندوقونه لري او سږ کال یې تر اویا کیلو ګرامه زیات شات ترلاسه کړی دی. که څه هم د شاتو مچیو صندوقونه څنګ ته مرکه څه ناڅه خطر لري، ځکه چې د شاتو د مچیو د چیچلو امکان شتون لري، خو بیا هم ما ځان صدر محمد ته نږدې کړ او د هغه څخه مې د شاتو د تولید او ټولولو په اړه نور جزئیات وپوښتل.
اصل ایرانی و خارجي کې نه کیفیت زر مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزانتر به بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که می اصل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغانی میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه.
همدیال که کسان چې د سردار محمد شاتو مچیو مچوی فارم ته د شات رانیول لپاره راغلی هم خوشاله دي.
کیفیت اصل فرام شمار هیچ اصل نداره، کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک اصل خوبه.
ما تقریبا یک سال میشه که از اصل استفاده منو خیلی هم راضی و بخود ما تکلیف زونو دردی دارو.
لبل خدا فراوله د کرهن ریاست چارواکی په فراوله د شات د اصلات لوړ کیفیت خبر ورکوي. دغه ریاست رئیس انجینر عبدالمن متین وای چې سش کال کابو اته ټن شات په فراوله کې پلاس راغلی او همدا شان دغه شات کیفیت ترانه شاتو لوړ دی.
اصل ولایت فرامو در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولید
د فرا ولایت اصل تر اته ټن زیات پیش بینی شوی او د خوشی خبر داده چې زمو رسل د برنې هوادون تر اصل چې دلته مخکي واردیدل ش کیفیت لري او د شنو بوټو شتون دلته په فرا ولایت کې د اصل پر کیفیت ډیره مثبت اغیزه کړی ده. باید وویل چې فرا ولایت د هواد کرنز ولایتونو څخه د چپکښې د سابو او میوجاتو سربیره په دې ورستیو کې د شاتو تولیدات صنعت هم پراخ شوی دی.
ومردل چې په فرا ولایت کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دې ورستیو کې زیات سیوی او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه یې هم تر ډیره حده ډب کړې ده. چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي. تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. شمشاد زدران د دې خپرونې تخنیکي چارې سنبالوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بل بهرنی مسئله چیرو د ملګری ملتونو یو مقام ویلی چې په نړۍ کې ناوړه شرایطو ګڼ کسان محتاج کړی دي. تفصیل احمد شیبر څخه په یو رپورت کې ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر په صفت د سټیفن اوبراین دنده دراتونکو اونې د پنشن بی پروس پای ته رسیدي. د وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شړو اصلي ریښې وچکړو. په ورته وخت کې اوبراین وایي چې د ملګرو ملتو 103 نوي غړي هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي تر څو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوزلو کسانو سره مرستې وشي. ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په 83 هیوادو کې د 102 میلیونه کسانو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه یوازې 8.1 میلیارد ډالر راټول شوي دي. د موزمبیق لپاره 10 میلیارډ ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 میلیارډ ډالر. همدارس عراق او یمن هغه هیوادونه دي چې د دغو لپاره د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزله وشوه او خلک سخت وځپل شول. په یمن کې ملګرو ملتو د 2.3 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه یوازې 1.5% راغونډې کړې دي. اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده په هغه کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې ده چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو د دغه هیواد ډېرې سیمې خوندې نه دي نو ملګري ملتونه خپل استازي هلته نشاسته ولې.
د خبری مجلې ورستۍ راپور راخلو. بی پیلوټ الوتکې که څه هم تر ډیره د بریدونو یا هم په اوسنیو شرایطو کې د اکاسۍ لپاره کارول کیږي، خو له دغو الوتکو اوس پر کرنیزو مځکو د درملو د شیندلو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. نور جزئیات له عصمت څاروان ناوري.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د له منځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کروندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېدا کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره له دې چې د الوتکه بی پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی، د باد او طوفان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
مایا تولایم د کورنل نه ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ځونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام حقوق بشر ته پیغام ده کوزی واقع منصفانه عدالت کوي نو دغه تش په نامه بخاني مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار وو په خوافي د انسانانو یعنی ککرۍ تخاور منډلې خو د انسانانو غوګونه خوري هله مې دا ده چې د دغه سي اشخاص په وړاندې ضروري او ټینګ اقدام وکړي. والسلام.
سره رحمت کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټول شریف خلکو څخه پیغام کوم چې نور د جنگ پیډیا خلکو افغان متحد خلکو سره دای شي ځکه چې څنګه چې موږ د جنگ د پدو جنگ د خپل ځانمن د قرباني کې مونږ نه خیر شي
زه د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجی دی له سوالي څخه انور دغه پیغام ترتما دلته د راغو د سیسي په نامو یو کلینیک دا دی له سوالي څنګه سره پاږې کې څنګه ډاکټرانو لږ بږي ولس بږي د ټکور په ځی سار په نه هو مهمو باندې راځي په یو لسو لسو په دوه لسو د ټکور ته ځي هیڅ یو ډاکټر عمل ته نه وي او نو کړیوالم نه وي او ورته صدا چې تغذی مواد کورو ته وړي ډاکټران خپل په خول بچانو په کورو کې وو کور کې خوري او دوا راخلی بریو میاسه دوا راغلی والله سره د ورستاګه دوا ټوله نه واغې ټوله خرڅه کړې و دا باید د دې په خپل نه وشي
دا وردون کو ټلیفوني پیغامونه موردل چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی و ل دې سره اوسنۍ خبري مجله پاتورسته ده ورستۍ خبري مجله له فرشته نگانه ووري